درنو اوریدونکو السلام علیکم اتو بجې شوې د اساري رادیو یوې بلې خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات شامل دي. طالبان له ترکیه او قطر سره د 15 هوایي ډګرونو په اړه د جوړجاړي راپورونه ردوي، خو وايي
غونډې به نور هم دوام لري ترڅو د افغانستان اولیا ګټو چوکاټ کې ورسره تفاهم ته ورسي.
یوې افغان ساینس پوهې په امریکا کې د ایډز د درملو په برخه کې نوښت کړی. دا وايي
ډېر زیات خوشحالي کوم کړي دی ماته چې زه وینم چې په مخ کې لایق استعدادونه او دی وس له پرمختګ مناسب دي.
په افغانستان کې د شوانځیو د بندیدو له کبله د نجونو وضعیت
بیخی ډیر متاثر دی، سیخواتورې دی، یو ډول حالت لري چې د بیان نه دی.
د چارو ځینې کتونکي د طالبانو له لوري د انتخاباتي کمیسیونونو د منحل کېدو په اړه وایي
طالبانو ته ښایي چې د دوی په ځای چې داسې ادارات له منځه یوسي، د داسې اداراتو د اصلاحاتو لپاره کوپلي ګامونه پورته کړي.
په کابل کې د پاسپورت دفتر بیا تړل شوی، خو رئیس یې وایي
ډېر زر به پرانستل شي. دا پروسه اوږدونه دقیقه ورځ ونه شو، خو زما اراده دا ده چې یوه دوه ورځې کې خلاص شي.
خو لومړی خبرونه واورئ. د نړۍ د کاتولیکانو مشر د افغانانو لپاره دعا وکړه. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي 800 افغان میرمنو ته مسلکي زده کړې ورکړي او د سعودي په مشرۍ ائتلاف په یمن کې پراخ عملیات پیل کړل. د خبرونو تفصیل. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر افغانانو ته د ملاتړ او آرامۍ غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د کریسمس ورځې په مناسبت په خپل دودیزه وینا کې وویل
ګران عیسا منځنی ختیځ او ټول نړۍ ته سوله او قراری راولې. د هغه چا ملاتړ وکړئ چې له خپلو هیوادونو کډه شویو کسانو ته بشري مرستې برابروي. د افغانستان خلکو ته آرامي ورکړي چې د څه باندې څلوېښت کلونو په جګړو کې زیاتره یې له خپل هیواد څخه وتلي دي.
د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له وخت رسیدو وروسته نړیوالو بنسټونو او مرستندویو ادارو د افغانستان د بشري بحران په اړه خبرداری ورکړی دی. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د موبایلونو د کریډیټ کارډونو د 10% مالیې له درکه تر 1.5 میلیارد افغانیو زیات عواید راټول شوی دی. د دغه وزارت ویندوی عنایت الله علی کوزی پرون آزادی رادیو ته وویل دا عواید په تیرو څه باندې څلور میاشتو کې ترلاسه شوی دی.
پر افغانستان اسلامي امارت له حاکمیدو وروسته 1.5 میلیارد افغانۍ د سیم کارتونو د 10 سلنې مالیې څخه ترلاسه شوی دی.
له 1.5 لک لمریز کال راهیسې په افغانستان کې د موبایلونو پر کریډیټ کارتونو 10 سلنې مالیه وضع شوې ده. پر دې مالیې په چیرو کلونو کې ولسی جرګې او عامو افغانانو هم انتقادونه کړي او د هغو د لیرې کېدو غوښتنه یې کړې ده. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د خپلو روزنیزو پروګرامونو له لارې په افغانستان کې نږدې 800 میرمنې په بیلابیلو مسلکي برخو کې روزلي دي. د دې ادارې د پرونی ټویټ له مخې دغو میرمنو له خیاطۍ څخه رانیولې د موبایلونو تر جوړولو پورې مسلکونه زده کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ژمنه کړې چې په افغانستان کې به ښځو او نجونو ته په بیلابیلو برخو کې د کاروبار فرصتونه برابر کړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د پاسپورت دفتر مخته د پنجشنبې د ورځې د چاودنې مسؤلیت ومانه. طالبانو ویلي وو چې یو انتحاري غوښتل د پاسپورت ریاست ته ننوځي چې تر ننوتو مخکې وویشتل شو. د طالبانو په وینا په دې پیښه کې حمله کوونکی وژل شوی، خو بل چا ته زیان نه دی اوښتی. د روټرز خبري اژانس ته راپور له مخې داعش ډلې پرون شنبه په هغه پیغام کې چې په ټلیګرام کې یې خپور کړی دی د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. تاکل شوید چې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشر لوبډله سبا دوشنبه د هند له ټیم سره مسابقه وکړي. د آسیایی جام دا مسابقه چې د افغانستان دریمه هغه کیږي په دوبی کې د افغانستان پر وخت د سهار لس بجې پیلیږي. د افغانستان تر 1900 کلونو کشتی لوبډلې له کوربه هیواد متحده عربي اماراتو پرونی مسابقه د 141 منډو په توپیر وګټله، خو خپل لومړۍ مسابقه پر پاکستان وبایلله. د آسیایی جام مسابقه چې 8 هیوادونه پکې ګډون لري تر را روانې جمعې دوام کوي. د افغانستان لوبډله د جنوري پر لومړۍ نیټه ویسټ انډیز ته ځي چې هلته به تر 1900 کلونو د کشرو لوبغاړو د نړیوال جام په سیالیو کې برخه واخلي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پرون شنبه په ګاونډي هیواد یمن کې پراخ پوځي عملیات پیل کړل. دا عملیات وروسته له دې پیلیږي چې له یمن څخه توغول شوي توغندي په سعودي عربستان کې دوه کسان ووژل. حوثي یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي خبرداری ورکړی که د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف خپل تیری ونه دروي له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. په یمن کې له 2014 میلادي کال راهیسې کورنۍ جګړه روانه ده. په یمن کې تر اوسه د هغه څه له کبله چې ملګرو ملتو د نړۍ تر ټولو ناوړه انساني بحران بللی په لسګونو سره کسان وژل شوي دي. او هند په پام کې لري چې په راتلونکي جنوري میاشت کې د کورونا وایرس په وړاندې د واکسین د تقویتي ډوز ورکول پیل کړي. د دغه هیواد صدراعظم نریندرا مودي پرون شنبه وویل د جنوري له 10 به دغه تقویتي ستن روغتیایي کارکوونکو او هغو کسانو ته ولګول شي چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په لومړۍ کرښه کې کار کوي. ښاغلي مودي زیاته کړه د جنوري له 3 نیټې به په هند کې د کورونا ضد واکسین هغو کسانو ته هم لګول کیږي چې عمرونه یې د 15 او 18 کلونو ترمنځ دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په هند کې د کورونا وایرس 40 میلیونه او څکم 8 لکه مثبتې پیښي او په دې وایرس د 40 لکه او 9 اویا زره 520 کسانو مړینه ثبت شوې ده. او د نړۍ تر ټولو پرمختللې ټیلیسکوپ پرون شنبې د جنوبي امریکا د فرانسې له ګویان سیمې څخه فضا ته ولېږل شو. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ملي ادارې ناسا په خپل ویبپاڼه کې اعلان وکړ چې دا ټیلیسکوپ د اروپا او کاناډا د فضایي ادارو په همکارۍ په 9 میلیارد ډالر جوړ شوی او د شنبې په ورځ د آریان 15 توغندي په وسیله فضا ته وتوغول شو او له 1 میلیون مایل مزله وروسته به په خپل مدار کې ځای پر ځای شي. دغه ټیلیسکوپ به خپل مدار ته چې د مځکې او سپوږمۍ د واټن 4 برابره دی په 2 اونیو کې ورسیږي. خبرونه مولا آزادي راډیو واوریدل. 8:08 شوې. د طالبانو حکومت وایي د قطر او ترکیې له پلاو سره د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د چارو د مدیریت په اړه لا هم خبري دوام لري. له بلې خوا ترکیې رسنیو راپور ورکړی چې له قطر سره یو ځای د طالبانو له حکومت سره د دغو هوایي ډګرونو په اړه پر یوه موافقه سلا شوې ده. په دغو هوایي ډګرونو کې د کابل نړیوال هوایي ډګر هم شامل دی چې افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو کې مهم ګڼل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د ترکیې رسنیو پرون شنبه راپور ورکړ چې ترکیه او قطر د طالبانو له حکومت سره د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د فعالیت د مدیریت په تړاو یوې موافقې ته رسیدلی دي. ځینو سرچینو د نومونو نښولو په شرط د ترکیې رسنیو ته ویلي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کابل نړیوال هوایي ډګر په ګډون د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه انقره او دوحه په خپلو کې له مخکې سلا سوې دي. د ترکیې احوال خبری اجنس لیکلی چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د تنظیم لپاره د ترکیې او قطري شرکتونو ترمنځ تفاهم لیک د دسمبر پر 1 لاسلیک شوی دی. ډیپلوماټیکو سرچینو انادولو خبری اجنس ته ویلي دغو شرکتونو موافقه کړې چې د مساویانه شرکت په چوکاټ کې به د دغو هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه په ګډه کار کوي. د طالبانو حکومت وایي د قطر او ترکیې یو ګډ پلاوی د پنځمې په ورځ کابل ته ورسېد چې د افغانستان د دغو 5 هوایي ډګرونو د تخنیکي کنټرول او مدیریت په اړه له طالبانو سره خبري وکړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویان امام الدین احمدي په هغه ویډیو کې چې پرون یې ازادي راډیو ته راولېږله ویلي د دغو هیاتونو او طالبانو ترمنځ خبري لا هم دوام لري.
د افغانستان پینځو نړیوالو هوایي ډګرونو د قرارداد په حق لې زموږ د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت تخنیکی ټیم سره غونډه لرله. انشاءالله دا غونډې به نورې هم دوام لري تر څو د افغانستان اولیا ګټو په چوکاټ کې ورسره یو تفاهم ته ورسیږو.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کابل، هرات، جلال آباد، کندهار او مزار شریف د هوایي ډګرونو فعالیتونه یا بند سوي یا هم ټکنی سوي او له افغانستان سره نړیوالې سوداګریزې الوتنې هم پخوانی حالت ته نه دي راغلي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د تلی یا میزان پر 23مه په استنبول کې خبرلانو ته ویلي وو د کابل نړیوال هوایي ډګر د مسؤلیت اخیستو په اړه له قطر او افغانستان سره خبرې کوي. طالبانو که څه هم په پیل کې د ترکیې د دې هوډ مخالفت کړی وو، خو وروسته یې یوه هیئت پر دې موضوع د خبرو لپاره ترکیې ته سفر وکړ. د کابل او څلورو نورو ولایتونو هوایي ډګرونه افغانستان ته د بشري مرستو رسونې او د خلکو د لیږد رالیږد لپاره خورا مهم بلل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د طالبانو د سرپرست حکومت د کابینې له لوري د دوو وزارتونو او د انتخاباتي کمیسیونونو د لغوه کېدو په اړه پریکړه له بېلابېلو انتقادونو سره مخامخ شوې ده. یو شمېر سیاسي شنونکي د طالبانو د حکومت له لوري د دیموکراسۍ اړوند بنسټونو لغوه کول د ولسواکۍ پر ضد د دوی روښانه پیغام بولي او په دې باور دي چې دا ډول کارونه به له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې واټن نور هم ډېر کړي. خو طالبان وایي اوس مهال د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره اړتیا نشته. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د کابینې دې پریکړې په سیاسي او ټولنیز کچه غبرګونونه راپورته کړي. د سیاسي مسایلو کارپوه او په افغانستان کې د ناتو مخکنی لوړ پوړی کارکوونکی شفیق همدم ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا د ډیموکراتیکو ادارو لکه د ټاکنیزو کمیسیونونو لغوه کول به د نړیوالې ټولنې لخوا د دوی د رسمیت پیژندنې موضوع لا پیچلی کړي. د دې په خبره طالبان باید د افغانانو او نړیوالې ټولنې د باور خپرولو لپاره د دې کمیسیونو د لغوه کولو پر ځای هلته لازم اصلاحات عملي کړي وای.
نړیوال ټولنې د افغان ملت ته د دې پیغام لیږل چې طالبان نه غواړي چې یو ډیموکراتیک ټولنه په راتلونکي کې ولري. بدون له شکه چې دغه د ټول ټاکنو کمیسیون د مشکلاتو نه ډک کمیسیون چې افغانستان، افغان ملت، د افغانستان ټول حکومت یې بحران ته سوق کړی وو او د فساد او د بړو او د ناسالمو اداراتو زیږنده مرکز وو. خو طالبانو ته ښایي چې د دوی په ځای چې داسې ادارات له منځه یوسي، د داسې اداراتو د اصلاحاتو لپاره کوپلي ګامونه پورته کړي.
د طالبانو د پریکړې عام افغانان هم د راتلونکي حکومتوالۍ په اړه ناهیلي کړي دي. کابل میشت روح الله تعالی شوای د طالبانو د پریکړه د خلکو حقونو ته سپکاوی دی.
دا په اصل کې د ولسواکۍ اصل ته او د خلکو غوښتنې ته به احترامي ده. په اسلام کې خلکو ته دا حق ورکړل شوی دی چې دوی باید دوی د رای ورکولو حق لري او دوی کولی شي خپل زعیم خپل وټاکي. نو زما په نظر د طالبانو دا پریکړه یو غیر عادلانه پریکړه ده.
سید قریب الله بیا وایي د طالبانو دا پریکړه د خپل سری حکومت ولای لپاره لار پرانیزي او غواړي په دې کار سره هغه ډول حکومت ولي وکړي چې دوی یې غواړي.
دا د خلکو په قبول نه ده او هیڅکله به افغانستان خلک، افغانستان وګړي دې ته به احترام ونه کړي او دا به منلو وړ نه وي.
د طالبانو حکومت که څه هم د دوی د پریکړې په اړه د خلکو نیوکو او غبرګونونو ته په ځواب کې څه نه وایي، خو زیاتوي دا مهال د ټاکنیزو کمیسیونونو د سولې په چارو کې د دولت وزارت او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت د کار دوام ته اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمی د دې پریکړې لامل اقتصادي بحران او په اوسنی وخت کې د دې ادارو بې ګټیتوب یاد کړه. وای کارتیا پی خشوه بیا به جوړ کی.
بامه دو وزارت هم چنان امد
د دې دوه وزارتونو او د دې دوه کمیسیونونو ته اړتیا نشته. هر کله چې اړتیا شوه بیرته به فعال شي. په همدې دلیل د اوس لپاره کارونه وزنډول شول.
فعلا متوقف ګرځیداس
هغه چې د طالبانو کابینه پریکړه کړې ته مده چې د دې دوه لغوه شویو کمیسیونونو وزارتونو پر ځای یو د مشرانو شورا او بل هم یو عامه شورا جوړ کړي. خدا چې لامه شورا څخه مخه ولسی جرګه د کبل څه د طالبانو حکومت په دیاړه وضاحت نه ورکوي. خو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي د عالمانو شورا به جوړ کړي څو په هیواد کې د بیلابیلو ستونزو د حل په اړه مشوره ورکړي. طالبان داسې مهال د ټاکنیزو کمیسیونونو او د وزارتونو د لغوه کولو پریکړه کوي چې وړاندې هم د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت بدل کړی. له دې وړاندې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د لغوه کېدو راپورونه هم خپاره شوي چې د نړیوالې ټولنې له پراخ غبرګون سره مخ شو. خو له طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وروسته وویل دا کمیسیون نه دی لغوه شوی او خپل کار ته به دوام ورکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اساسي قانون د 1/15 مادې پر بنسټ په 1933 کال کې د ټاکنو د مدیریت او ترې د څارنې په موخه جوړ شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر څنګ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم د ټاکنو د بهیر د لاخه مدیریت او په دې بهیر کې د شویو شکایتونو د څېړلو لپاره خپل کار ته دوام ورکاوه. د کمیسیونونو له جوړېدو وروسته د جمهوري ریاست ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو څلور پړاو ټاکنې کړي چې هر پړاو یې د یو پراخ جنجال سره مخ و.
مننه چې آزادي راډیو اوري.
نن یک شنبه ده، مریض 1400 کال د جدي 15 او د میلادي 2020 د دسمبر 28 سلام ورځ ده چې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې انجونې نشي کولای تر شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. د ملالی یوسف زی پلار ویلی که شزی وروسته پاتی وی او انجونی د تعلیم اجازه ونه لري افغانستان پرمختګ نشي کولای. طالبانو مخکې ویلی و د دې لپاره چې ټول انجونو ته د تعلیم زمینه برابر شي پر یو لایحه کار کوي. تفصیل په دې راپور کې.
نن سلام ورځ ده چې له یو څو محدودو ولایتونو پرته په نور افغانستان کې انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړل سوې. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د یو شونځي پخوانی مدیره قمر نیازی چې اوس د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوي وایي د طالبانو دغه بندیز زیات انجونې چې اوس پر کورونو ناستې دي نهیلي کړي دي.
بېخي ډېر متاثر دي، سیخواتورې دي، یو ډول حالت لري چې بالکل حالتونه د بیان نه دي، ځکه چې زموږ په منطقه کې د اووم صنف څخه تر دولسم صنف پورې تر اوسه هیڅ متعلم مکتب ته نه تللی، استادان مکاتبو ته نه راځي.
هلمند د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو له ډاره په زرګونو ماشومان پکې له زده کړو محروم پاتې دي او هغو کسانو چې خپل تعلیم ته دوام ورکاوه د سر خطر یې پر ځان منلی و. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف اجرایه مرستیال عمر عبدی په تلې یا میزان میاشت کې کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې طالبان به داسې یو چوکاټ اعلان کړي چې له مخې به ټولو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل سي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته ویلي دوی پر یو طرز العمل کار کوي چې لمخې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل سي. له دغو خبرو میاشتې هوړي خو د طالبانو د طرز العمل د ترتیب او د دوی په دریځ کې د کوم بدلون څرک نه تر سترګو کیږي. د نوبل د سولې جایزې د ګټونکي ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی پرون شنبه په یو ټویټ کې ویلي که طالبان د نړیوالې ټولنې او دولتونو لخوا په رسمیت هم وپیژندل سي او بندیزونه لرې سي تر هغو چې ښځې وروسته پاتې او نجونې د تعلیم اجازه ونه لري افغانستان نسي کولای بریالی وي او پرمختګ وکړي. متی الله ویسا چې له کلونو راهیسې د قلم لار ټولنې په مرسته په افغانستان کې د تعلیم د ودې لپاره کمپاین کوي وایي چې دوی په بیلابیلو ولسوالیو کې اوس هم کمپاین کړی او دا لړۍ روانه ده. ښاغلی ویسا د نجونو د تعلیم په اړه د خلکو او خپلې ټولنې غوښتنه بیا تکرار کړه.
زموږ غوښتنه هم داده د ولس غوښتنه هم داده له طالبانو څخه له نړیوالو څخه چې نجونو ته د ښوونځي د پوهنتونونو اجازه ورکړي چې هر افغان ماشوم د افغانستان په هره برخه کې درس ته لاسرسی ولري. په هغه سیمه کې چې شل کلونه جګړه روانه وه هلته ښوونځی نه وي او هلته دې توجه وسي او هلته دې نوي ښوونځی پرانیستل سي. ښوونځی دې د ماشومانو او د نجونو پر مخ بندوي نه بلکې نور ښوونځی دې هم ورته جوړ کړي تر څو افغانستان هم له نورو هیوادونو او له نورو ولسونو سره سیال ژوند وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان تیره میاشت په یوه اعلامیه کې ویلي و لش پژم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو محرومې سوي. د ګڼو ادارو ښځینه کارکوونکي پر کور کښېنول سوي او له دوی ګڼې ازادۍ اخیستل سوي دي. دغه سازمان ویلي که څه هم افغانستان تیر شل کاله له جګړو سره مخامخ و خو د ښځو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې هم درلودې. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دوی ژمن دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې میرمنو او نجونو ته د زده کړو او کار کولو زمینه برابره کړي خو د طرز العمل لپاره لږ وخت اړتیا ده څو دغه برنامه په سم ډول عملي سي. ښاغلی مجاهد ونه ویل چې دغه طرز العمل به څومره وخت ونیسي، خو په ټولنیزو شبکو کې د نجونو د تعلیم د فعالانو له څرګندونو داسې ښکاري چې د دوی د صبر کاسه نوره ډکه سوې ده.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې لا هم اکثره نجونې له زده کړو او کاره محرومې دي، په امریکا کې یوې افغان ښځې د ایچ آی وی ایډز د ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې نوښت کړی دی. دا افغانه رابعه جلالزی نومیږي. د دې تر څنګ یوې بلې افغان ډاکټرې شکر دوخت جعفری بیا 3D وسیله جوړه کړې چې په سرطان اخته کسان په بدن کې د وړانګو اندازه سنجوي. نور حال په دې راپور کې
افغان ډاکټر او څیړونکي رابعه جلالزی په امریکا کې د هغو څیړونکو په ډله کې ده چې د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ د درملنې لپاره د زرقي درملو د جوړولو په برخه کې څیړنه کړې. اغلې جلالزی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د دوی د څیړنې کلونه وخت ونیو، خو بل اخره دا څیړنه د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څارنې ادارې لخوا تایید شوه.
اترن سما کار سره کول د دې پریوینشن په برخه کې واسي د ترقم وکولای سي هغه کسان چې های ریسک دي د ایچ آی وی د مرض دی خستو د دې د سیو درمل راو بسي برډن یا بوجه کمی ځکه چې مخته لګ ودی خلکو په دغه کسان چې په دغه مرض باندې د دې مرض په های ریسک کې ودی مجبور اوس دی ورسي دوه دوه تا درې درې او په بعضي ملکونو کې سي امکانات کم دي تر څلورو غولیو پورې مجبور اوس دی ورزی خوخري نو ساينس پوینت په دې باندې بوختو سي رقم کولای سي یو د سي درمل راو بس سي دې مجبور نه هر ورځي واخلي.
نو موري وای دا زرقي درمل په هر دو میاستو کې یو ځل باید په ایچ آی وی ایډز اخته کاسته تزریق سي. اغلی جلالزی د جانز هاپکنز نړیوال پوهنتون څخه فارغه ده او د نړۍ په کچه د طبابت له مهمو څیړونکو څخه ده. په ورته وخت کې بلې افغان بهر میشتي ډاکټرې شکردخت جعفری خپل دوهمه اختراع د اروپای ټولنې سره ثبت کړه چې په خبره د سرطانونو د شواګانو د سنجولو لپاره یې جوړه کړې ده. شکردخت جعفری ازادي راډیو ته د خپلې دغه اختراع په اړه وویل.
دا هغه دری بودی دوزمتری سیستم دی چې د هغو ناروغانو په بدن کې دننه چې رادیوتراپی ورته کیږي ځای پر ځای کیږي. اوس مهال له 10 تر 15 سلنه هغه ناروغان چې رادیوتراپی کیږي له بده مرغه درملنه یې بریالی نه وي.
د دغو دوو افغان میرمنو د لاسته راوړنې په داسې حال کې دي چې دا مهال په افغانستان کې دننه اکثره ښځې له کار او تعلیمه بې برخې ګرځول سوي دي. اغلی جلالزی په دې اړه خپل اندیښنه ازادي راډیو سره داسې شریک کړه.
دا اوسنۍ حالت خو ډیر زیات خوشحالي کوونکی دی. ماته چې زه وینم چې ما غونډه تر مخې لایق استعدادونه او ښه استعدادونه دي په افغانستان کې او دوی اوس له پرمختګ مناسب دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د روغتیايي کارکونکو او بنسټونو ټولنه د دغو دوو افغان ښځینه ډاکټرانو لاسته راوړنې د افغانستان او په ټوله کې د بشریت لپاره ستر ویاړ بولي. د دغه ټولنې د دارالانشا مشر خسرو یوسفزی وویل
دا لوی لاسته راوړنه د افغانانو لپاره مونږ ویاړو. متاسفانه متفکر مغزونه افغانستان نه فرار کوي او صحت هم په دې کې شامل دی چې صحت بخش کې مونږ واقعا ښه ظرفیتونه لرو. هم د امارت اسلامي افغانستان نه هیله کوم چې زمينه مساعده کی تر څو دغه ظرفیتونه افغانستان ته دوباره جذب کړو.
طالبانو په دې اړه تازه څه نه ویلي، خو د جمعې په ورځ د طالبانو د ویان مرستيال بلال کریمی ازادي راډیو سره په خبرو کې ټول افغانانو ته ډاډ ورکړ چې په هیواد کې د امن ژوند زمينه ورته برابروي او دوی د بیرته هیواد ته ورستانه سي.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزره 970 او 15000 نوي مندل شي.
د پاسپورت عمومي رئیس عالمګل حقانی وای د دې ریاست چاري د څورو لپاره ځندې دلی دي. ښاغلی حقانی د شنبه په ورځ دا وخت آزادی رادیو ته وویل د پاسپورت دفتر به ژر پرانیستل شي. ښاغلی حقانی دا خبره زموږ همکاري ته په دې مرکه کې وکړه.
داسې د یو څو مشکلاتو د وجې نه دغه کومه د پنجشنبه په ورځ چې کومه پیښه شوې وه د هغې ته د تدابیرو د نیولو دپاره بس یو دوه ورځې دپاره هم تړلی دی.
یعنې د امنیتي ستونزو له کبله دا تړل شوې ده؟
نور ستونزې نشته، خو دې دپاره چې دغه عوامو دپاره یا دغه افغانستان د ملت د خلکو دپاره دغه د ته څه نقصان ونه رسېږي، د امنیتي تدابیرو د قوي کولو دپاره نه یو دوه ورځې دپاره تړل شوی.
دقیقه توګه که ووایې کومه ورځ به بیرته د پاسپورټ ریاست د خلکو پر مخ پرانیستل شي؟
یره انشاءالله ډیر زر به پرانستل شي، ډیر زر به پرانستل شي. دا پروسه اوږدونه غواړو چې ډیر زر پرانستل شي، د خلکو مشکلات هغه شي. دقیقه ورځ نه شو خو ما اراده دا ده چې دوه ورځې کې به خلاص شي.
او حقانی صاحب، تاسو کوم معلومات کوم ته راکړئ چې څو ورځې دغه د پاسپورت ریاست اوس خلاص شوی او تازه، او په دومره موده کې څومره پاسپورتونه ویشل شوي دي؟
ټول تر پاسپورت ریاست چې دا اول نه په فعالیت باندې شروع کړی ده، تر اوسه پورې د 1,60,000 پورې پاسپورتونه تنظیم شوي.
د پاسپورت عمومي رئیس علمګل حقانی و چې ویلې د پاسپورت اداره به ډیر ژر بیرته پرانستل شي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د طالبانو د حکومت او د قزاقستان د سوداګری وزیرانو په افغانستان کې د سوداګریزو اړیکو پر پیاوړتیا، سوداګری دهلیزونو او د قزاقستان د معتبرو بانکونو د استازولیو په پرانستلو ټینګار وکړ.
د قزاقستان د سوداګری وزیر د شنبه په ورځ افغانستان ته د سفر پر مهال د افغانستان د صادراتي نندارتون د لیدو ترڅنګ د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګری د وزیر سره په یو غړ خبري ناسته کې ګډون وکړ. د قزاقستان د سوداګری وزیر بخیب سلطانوف په دې خبري ناسته کې وویل سره لدې چې په دې وروسته یو میاشتو کې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ سوداګری زیاتې کې 20% کمی شوی، خو هغه هیواد د دغو اړیکو د بیرته پیاوړي کولو لپاره لیواله دی.
موږ عملاً چمتو یو چې هغه لازم توکي چې قزاقستان یې کولی شي افغانستان ته واستوي. د ډیرو توکو مجموعه شته چې موږ کولی شو افغانستان ته یې واستوو.
د قزاقستان د سوداګرۍ وزیر وویل چې د افغانستان او قزاقستان
د قزاقستان
د سوداګرۍ وزیر وویل چې د افغانستان او قزاقستان سوداګریز اړیکې په افغانستان کې ثبات او دوامدار سولې پورې تړلې دي. هغه همدارس افغانستان ته د خپل هیواد د مرستو رسولو خبره هم وکړه. د قزاقستان د سوداګرۍ وزیر کته هم د دغو مرستو د اندازې او ارزښت پاړه څونه ویل، خو زیاته کړه چې د مرستو لیک په د ځمکني ترانسپورت لارې تر سره شي. هغه د غشان وویل چې قزاقستان د آزاد او خپلواک افغانستان پلوی دی چې هم د افغانستان د خلکو او هم د سیمې د هیوادونو په ګټه وي. له دې سره د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی کابل ته د قزاقستان د بشری مرستو له رسیدو هرکلی وکړ. ښاغلی عزیزی په دې ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د هوایی دهلیزونو د پرانیستې، د سوداګریزو الوتنو، د پانګونې او صادراتو او وارداتو پر زیاتېدو ټینګار وکړ.
د سوداګریزو اړیکو درغولو او د دواړخیزه سوداګری د کچې لوړیدو لپاره افغانستان چمتو دی. د قزاقستان سره د سوداګری نکلتیا په اړه ناستې او نندارتونونه جوړ کړي.
نوموړی په افغانستان کې د قزاقستان د یو معتبره بانک د استازولۍ د پرانیستلو وړاندیز هم وکړ. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر د قزاقستان د سوداګرۍ له وزیره وغوښتل چې هیواد یې په افغانستان کې د وروستیو اقتصادي ستونزو له امله د وارداتي وړو او غنمو بیه راټیټه کړي. د افغانستان او قزاقستان د سوداګریزو اړیکو د بیرته رغېدو په صورت کې به دواړه هیوادونه وکړای سي چې سوداګریز توکي د جنوبي آسیا هیوادونو، چین، روسیې او اروپایي هیوادونو پورې ورسوي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د چارواکو په خبره قزاقستان د افغانستان لپاره د وارداتي اهمیت له نظره څلورم او د صادراتو د اهمیت له اړخه ولسم هیواد دی.
د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر افغانانو ته د ملاتړ او آرامۍ غوښتنه وکړه. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د موبایلونو د کریډیټ کارتونو د 10% مالیې له درکه تر 1.5 میلیارد افغانیو زیات عواید ټول شوی دی. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د خپلو روزنیزو پروګرامونو له لارې په افغانستان کې نږدې 800 مېرمنې په بیلابیلو مسلکي برخو کې روزلې دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د پاسپورت دفتر مخ ته د پنجشنبې د ورځې د 14 مسؤلیت ومانه. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشر لوبډله سبا دوشنبه د هند له ټیم سره مسابقه وکوي. د سعودي عربستان په مشه ائتلاف پرون شنبه په ګاونډي یمن کې پراخ پوځي عملیات پیل کړل. هند په پام کې لري په راتلونکي جنوري میاشت کې د کورونا وایرس په وړاندې د واکسین د تقویتي ډوز ورکول پیل کړي. او د نړۍ تر ټولو پرمختللی ټیلیسکوپ پرون شنبه د جنوبي امریکا د فرانسې له ګویان سیمې څخه فضا ته ولېږل شو.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، زه عصمت ساروانم. په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د افغانستان په لویو پروژو خبرې کوو. په وروستیو دوه لسیزو کې په افغانستان کې غنې لوی پروژې جوړې شوې، خو غنې نورې لا بشپړې شوې نه دي. په داسې پروژو کې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د پایپ لاین پروژه، د ترکمنستان د برېښنا پروژه چې په پام کې و تر پاکستان پورې وغځول شي، کاسا زر پروژه، همدارس د بخش آباد کمال خان شاوارو او غنو نورو بندونو او سړکونو یادونه کېدای شي. د طالبانو تر واکمنېدو مخکې د افغانستان اکثره پرمختیایی بودیجه بهرانیانو تمویلوله، خو اوس د مرستې نشته. اندیشنه داره چې اکثر پروژه په تیره بیا هغه چې کاری نیمګړی دی ممکن د وخت په تیریدو یو مخ ضایع شي. په روانه خپرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره په دې موضوع خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د ټولګټو وزارت مرستیال بخت الرحمن شرافت، د ننګرهار ملي سوداګرو د اتحادیې رئیس او د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره هیئت غړی زلمی عظیمی، او همداراز څیړونکی انجینیر خلیل احمد نادم. خپلو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی هم ښاغلی بخت الرحمن شرافت د ټولګټو وزارت مرستیال، د ځینې پروژې ما یادې کړې چې تیرو کلونو کې کار پیل شوی و خو نیمګړی پاتې دي، او اوس چې له افغانستان سره د پخوا په شان مرستې نه کیږي، دا پروژې به تکمیل کړی شي؟
بله، ستاسو خبره ته یادوم چې بشماره داسې پروژې دي چې هغه نیمګړی پاتې شوی دي. او دا وجه د نیمګړتیا وجه دا نه ده چې د تحولات رالو یا نړیوالو د هیواد پر وال بانک لاړو لاړې د ځان استعفا پر مخې بانک د افغانستان نړۍ پروژې نیمګړې پاتې شولې. نور کوم ډونران چې وو هغه د پروژې نیمګړې پرې خو وینا موږ سره، یعنی نیوي پیسې د نیوي سلنه یا 15% سلنه داسې پروژې دي چې هغه په 1995 کې شروع شوې دي، خو 1998 پورې به باید بشپړې شوې. هغه نیمګړې پاتې دي 1995 کې شروع شوې دي، 1999 کې باید بشپړې شوې. هغه نیمګړې پاتې دي، یعنی د دې مخکې ډېرې پروژې پر خپل وخت او خپل هغه تعهد سوې او قرارداد کې چې وخت یې سوې د پروژې د اختتام هغه وخت بشپړې شوې نه دي. موږ په پام کې لرو او د فارم کمیټان تعین کړی دي او ټیمونه مو تعین کړی دي چې دغه پروژې له ټولو اړخونو څخه وڅېړو. ټول اړخونه یې وڅېړو، که هغه د ماضي د هغه مالي اړخ یې، که اجتماعي اړخ یې. اجتماعي اړخ څخه مطلب هلته په سیمه کې د استملاک مسله ده چې په ماضي کې موږ یعنې ماضي کې لویه مسله چې وه، لویه ستونزه چې وه، هغه د استملاک مسله وه. ډېرو ځایو کې پروژې چې نیمګړې پاتې شوې دي د استملاک په وجه باندې پاتې شوې دي. همدارنګه هلته امنیتي اړخو چې هغه هم څېړس په ماضي کومه پروژه چې نیمګړې پاتې ده، د امنیتي ملحوظات و، مالي ملحوظات و، که اجتماعي ملحوظات و.
تاسو که په مشخص ډول د سړکونو په اړه ووایاست چې کوم سړکونه یا لوی سړکونه مې منظور دی چې کار یې نیمګړی پاتې دی، او تاسو به منابع څنګه ورته پیدا کوئ؟ تاسو په خپله اشاره وکړه چې پخوا نړیوال بانک، آسیایي بانک، امریکا او نورو مرسته کوله، او تاسو ته معلومه ده چې اوس دا مرستې نشته، نو په څه شکل سره به منابع ورته پیدا کوئ؟
بلې، ځینې پروژې ولې چې هغه لکه د نړیوال بانک لخوا ځینې پروژې په کار اچول شوې، ټرانس هندوکش کومه پروژه ولې دغه یو پروژه وه، هغه په 250 میلیونه ډالر باندې هغه قرارداد شوې وه، خو متاسفانه له هغه څخه 100 میلیونه ډالر بېرته کرونا په بهانه باندې هغه پیسې وړل شوې ولې چې هغه 250 کیلومتره پروژه وله پر مختلفو لاټونو باندې تقسیم وله، چې هغه دریسو په سمنګان او د بامیان پروژه وله، همدارنګه د بغلان پروژه چې لاټو بغلان کې یو ترکی شرکت لخوا انی شرکت لخوا مخته بول کېدله، چې هغه 15 سلنه کار یې مخته بول سو نیمګړې پاتې ده. همدارنګه یو بله ټرانسهندوکش لخوا څخه دا یو بل پروژه ولا چې هغه نیمګړې پاتې ده. نو دغه سی بل پروژه چې موږ د آسیایي پرمختیا بانک لخوا څخه درلوده چې هغه په بدخشان کې ولا غره بدخشان اسکمش فیض آباد پر پروژه ولا چې هغه 108 کیلومتره پروژه ولا هغه تقریبا 15 او 1 کیلومتره کار بشپړ شوی ده، 15 کیلومتره کار پاتې ده. همداسې موږ په هرات کې پروژه درلوده، هرات کې شعر پروژه مو درلوده چې هغه د سعودي فند لخوا، د ایټالوي فند لخوا تمویل کېدله، هغه پیسې ورکول کېدلې، هغه پروژه نیمګړې پاتې ده. همداسې ارملیک لامان پروژه مو درلوده چې هغه هم د هرات څخه د بادغیس په لور باندې پروژه روانه وه چې 15 سلنه کار یې پاتې ده. هغه هم د بنی سوزک په حدودو کې، بنی سوزک کې 15 سلنه کار پاتې ده، هغه د سعودي فنډ لخوا څخه تمویل کېدله.
ښاغلی انجینیر صاحب نادم، د افغانستان تیر حکومت د کال په پیل کې اعلان کړی و چې په دې کال کې به په 28 بندونو باندې کار کوي، د ځینو کار تر یوه حده رسېدلی هم و. فکر کوي چې د طالبانو حکومت به د دغو بندونو د بشپړولو لپاره منابع پیدا کړي؟
په تیرو د کرزي صاحب په وخت کې هم ډېر کارونه وو، اما متاسفانه چې ظرفیت کاری په وزارتو کې نه وي شوی. زما په یاد چې ډېر وزارتونه لکه انرژي، اوبه، لکه نور، حتی 80% پیسې بېرته پاتې کېدې، یعنی 30-40% به مصرف شوه او نور به بېرته مصرف کېده، چې دغه دونران هم د دې نه ډیر خپه وو چې تاسو افغانستان کې ډیر زوړل ترې، اما تاسو دا ظرفیت نه لرئ چې دا پیسې په کار واچوي. اما د اوبو په برخه کې رښتیا هم چې هغه خاغر تکر چې رئیس ډیر ماهر سره وو، او ما کتل همیشه چې د خپلانونو دولت دغه لپاره د دې بندول لپاره چې دا باید وکړي او ځینې کارونه شروع کړي.
تاسو مخکې وویل چې ظرفیتونه نه وو په تیرو 60 کلونو کې، په اولو کلونو کې خو به تاسو اشاره وکړئ چې 80% بودیجه به بیرته مستردېده، په لومړیو کلونو کې به فکر کوم چې 90% ردېدل، ځکه چې ظرفیتونه نه وو. ورو ورو دا ظرفیتونه رامنځته شول، اوس فکر نه کوئ چې دغه ظرفیتونه چې په 60 کلونو کې رامنځته شوي وو هغه هم له لاسه وتلي دي اکثر یې؟
که چیرې په افغانستان کې داسې رواني امنیت راشي، اوس خو فزیکي امنیت راغلی، رواني امنیت راشي او اقتصادي امنیت راشي، په هغه حالت کې زه دادم چې ډېر افغانان به برتستانه شي. حتی هغه افغانان چې مخته راغلي وو، مخکې تخصص ترلاسه کړی دی، زه په دې هیلم چې ټول برته راشي. په دې چې که طالبان داسې شرایط برابر کړي د چا په خصوصیاتو پکې لاس ونه وي، د پېستلا د ځینو شیانو په خاطر خلک توهین نه شي او زمينه د کار وسو چې ګورو، دوی هم په دې هیله دي چې خلک راشي او همکاري دوی سره وکړي. زه فکر کوم چې خلک به برت راشي، دغه خلا چې مونږ لرو ان شاء الله چې
پوره کیږي.
سربیره پر دې چې افغانستان د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري، دا هم ویل کیږي چې ډیر افغانان شته چې ډیرې پیسې لري په ګاونډیو هیوادونو کې یا د سیمې په هیوادونو کې میشتي، هلته یې پانګونې کړي دي. نو آیا دا امکان شته چې هغوی ته داسې زمینه مساعده شي چې بیرته خپل هیواد ته راشي او په خپل هیواد کې لوی پروژې په خپله اجرا کړي؟ د ننګرهار ملي سوداګرو د اتحادیې رئیس او د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره هیئت غړی ښاغلی عظیمي صاحب، تاسې په دې اړه څه وایست؟
ښاغلی چې امارات اسلامي په ګرد افغانستان کې دې حاکمیت ته تر اوسه هیڅ نړۍ افغانستان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. تر اوسه د افغانستان اقتصاد چې دی فلک دی، نړیوال بانک زموږ سره قطع روابط لري. په افغانستان کې مالی، بشري، اقتصادي کومکونه نه کېږي. په څه صورت باندې زموږ افغانستان تجاران چې په بهر میشي دي هغوی راشي په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي؟ تا هیڅ صورت باندې نه راځي، ځکه چې فلحال د افغانستان هغه اقتصاد چې د نړیوال سره موږ تړاو لرو، زموږ هغه شناخته چې نړیوال موږ وپیژنې، اقتصادي راکو درکړه زموږ وشي، زموږ نړیوال بانک سره زموږ هغه اړیکې سمې شي، زموږ هغه کوم بودیجه چې د افغانستان د شریفو ملت و خلکو پیسې دي، د انکشاف انکشافي پروژې دي، د افغانستان د انکشاف اتحاد دی، د سکتور خصوصي دی، د تجارانو دی، په بانکونو کې کنګل دی. نو په دغه شرایط کې زه فکر نه کوم چې هغه به همیش افغانان راشي افغانستان کې پروژې ایجاد کړي، هدلته سرمایه‌ګذاري وکړي.
ښاغلی شرافت، تاسو څومره له ښاغلی عظیمي سره موافق یاست؟
بله، دا مهمه ده چې نړیوال باید افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني او د افغانستان حکومت به رسمیت پیدا کړي او له رسمیت سره سمدستي به نورې چارې بیا انشاءالله پر مخ لاړې شي. خو دا چې نړیوال موږ په رسمیت نه پیژني او نړیوال رسمیت نه راکوي، نو د حکومت یا دولت دپاره هم په کار ده نه ده چې هغه نو بس لاس ځنې کښېني. موږ نورې چارې هم لرو، نور اړخونه هم لرو او له نورو لارو سم کار کولی سو. ملت ته یو اطمینان، یو ډاډ ورکوو، د افغانستان سپېڅلي ملت ته یو ډاډ ورکوو. که چېرې نړیوال بانک یا نورې ادارې، نور بهرني ډونران دغه پروژې نه شروع کوي، بیا د افغانستان د اسلامي امارت، د دغه دولت، د دې حکومت د مسؤلیت ده چې هغه به لاري لټي، هغه به چارې لټي.
تاسو ویل چې نړیوال مرستې تاسو ته وسپاري، صحیح ده چې په تېر حکومت کې په لومړیو کې دوی ته مرستې نه سپارلې، په خپله به تمویلونکو مصرفولې، لیکن وروسته یې 50% حکومت ته سپارلې. که چېرته تاسو هم غواړئ چې مرستې تاسو ته وسپاري او تاسو مصرف کوي، نو تاسو باید له نړیوالو سره تعامل وکړئ. یعنی د هغوی هغه اصول چې په نړۍ حاکم دي هغه په ځان عملي کوي، چې نړۍ تاسو وپیژني او مرستې هم تاسو ته په لاس درکړي.
فکر کوم دغه ټول اصول عملي کړي دي. بیا زه داسې نه وایم چې د دې پیسې موږ ته راکړي او زما په لمن کې دا پیسې راتوکي. زه داسې نه وایم چې دا پیسې د 280 میلیونه روپۍ دي یا نورې پیسې دي. زه داسې وایم زما هیوادوال، د دې هیواد وګړي، د دې هیواد شریف باعزت وګړي دي، په فکر نه مخته کوي. دغه 280 میلیونه دلته په دغه هیواد کې 280 پروژې شروع کړي، تر څو پورې زما هیوادوالو لمن و نړیوالو ته نیولې چې غوړي به مغه په لمن کې وراچي، بره به مغه وراچي، غنم به وراچي. زما هیوادوالو ته دې پروژې شروع کی، دلته کارونه شروع کی، دا هیوادوال ته دا فکر ورکې تاسو کار وکړئ. ما هیوادوال نړیوال په ډیره مخته کوي چې هغه باندې د پاره نه چې حتی اخر کې به داسې وسی مسجد ته هم سړی نه دی وایي دا زما مسجد ته څوک راجول نه کوي، به زه لمونځ نه کوم، که زما کلینک څوک راجول نه کوي زه دوا نه کوم، که زما مکتب څوک راجول نه کوي زه مکتب نه ځم. دغه پیسې دي په بیا رغونه کې، دغه خلکو چې دا پیسې دي ورکوي او پر کورو باندې د فقر پر رقم ورکوي، خیرات ورکوي، په دغه پروژو باندې دي، دغه په دغه پیسو باندې هغه پروژې چې نیمګړې پاتې دي، دغه پروژو پیسې دي، هغه کارونه باندې شروع کړي.
ډیره زیاته مننه کور ودان. البته دوی وایي چې فعلاً افغانستان او افغانان عاجلو مرستو ته ضرورت لري، پروژه خو یو اوږدمهاله کار دی چې نتیجه به ډېر وروسته معلومیږي. پر حال ور به شو ښاغلی عظیمي ته. ښاغلی عظیمي، تاسو مخکې وویل چې تر څو چې هغه سې شرایط نه وي برابر شوي چې نړیوال افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني او اعتماد رامنځته شوی نه وي، پانګوال نه حاضریږي چې پانګونه وکړي. همدغه موجود پانګوال چې دننه په هیواد کې دي، پخوا یې شکایت درلود چې ناامني ده، اختطافونه دي، لارې خرابې دي. اوس خو لارې خرابې خو به په خپل حال پاتې وي، لیکن د لارو په اوږدو کې د ناامني شکایت به اوس نه لري. نو دا کسان څومره امکانات لري چې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي؟
نو زه داسې وایم د امارت اسلامي حاکمیت ته او د امارت اسلامي مشرانو ته، البته زه موږ په دې باندې فخر کوو چې نسبي امنیت راغلی، تجاران مثلا په آزاده فضا سره خپل کاروبار پر مخ بوزي. زه دا وایم چې دا 15 میلیونه خلک چې په افغانستان کې ناداره دي، بیچاره دي، فقر سره مخامخ دي، کار نشته، تنخوا نشته، پروژې نشته، آیا دا خلک به څه کوي تر څو چې نړیوال مرسته نه افغانستان سره؟ زه فکر نه کوم چې یوازې د ګمرکونو نه، د سکتور خصوصي چې کوم محصول مالیات ورکړي امارت اسلامي وکړی چې د خلکو لپاره زمینه د کار فراهم کړي، خلکو ته روزګار ورکړي، خلکو ته تنخواګانې ورکړي او پروژې ایجاد کړي. دا یو ډېر لوی ستونزمن کار دی، ځکه چې دنیا هر مملکت چې دی د نړیوال سره اړیکې لري او اقتصادي راک او درک لري، نړیوال بانکونو سره دی سره ښه روابط لري. په دغه رابطه باندې کولای شي چې زموږ د افغانستان نظام پر مخ لاړ شي. یوازې کو چې امارت اسلامي دا ووایي چې بالکل موږ صادقانه د افغانستان لپاره خدمت کوو، افغانستان کې فساد اداري نشته، او موږ د افغانستان د خلکو لپاره خدمت کوو، د افغانستان د ملت لپاره خدمت، دا بدون شک ده. لیکن ملت خو کار غواړي، پیسې غواړي، ډوډۍ غواړي. اوس فلحال ملت چې دی د مشکلات سره مخامخ دی. دا هیڅکله زموږ دا 40 کاله کېږي د افغانستان نظام چې دی د بهرنۍ مرستو باندې تکیه وو، اوس هم دا خلک په هماغه مرستو باندې تکیه ده. زموږ دا کوم شتمنۍ چې په خارجي بانکونو کې کنګل دی، بلاک دی، دا د همدغه سکتور خصوصي پیسې دي، د همدغه د ملت پیسې دي. دغه پیسې چې هلته کنګل دی، دلته 40 میلیونه خلک ولې د فقر لاندې ژوند کوي؟ خو همدغه خلکو پیسې په دې بانکونو کې اکاونټونه او پیسې وي. اوس چې دا ټول خلک نادار دي، زه غواړم چې دا ووایم په دې باندې تاکید وکړم تر څو چې نړیوال ملکونه یا سازمان ملل موږ په رسمیت ونه پیژني، افغانستان کې دغه بدبختي، دغه ناداري، دا بیچارهګي باندې نور هم دوام وکړي.
نادم صاحب، تاسو به د ښاغلي عظیمي خبري اوریدلې وي، دا وایي چې په دې اوسنیو حالاتو کې افغان پانګوال نشي کولای چې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي، خلکو ته د کار او روزګار فرصت برابر کړي، تر څو چې نړیوالو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندلی، نړیوالو له دوی سره اړیکې نه پیل کړي او مرستې نه وي راغلي، په افغانستان کې دا کارونه نشي کېدی. تاسو څه فکر کوئ؟
دوی دقیق په دې وایي چې دا مشکل د افغانستان خو د اوس نه دی، یعنی مخکې د دې چې طالبان راشي، خپل ډاکټر اشرف غنی اعلان وکړي چې 90% خلک د افغانستان د فقر تر خط لاندې ژوند کوي، یعنی مخکې دا مسئله وي. بل زه غواړم چې داسې یو وضاحت ورکړم چې دا 9 میلیارد ډالر چې هلته وایي کنګل شوي دي، دا ټول نغدي پیسې نه دي، دا پشتیبانه دی د افغاني موږ تاسو کرنسی د افغاني، او هلته ټول نغدي پیسې هم نه، هلته تلاوي دي، هلته مثلا ځینې تاریخي آثار دي، هلته پشتیبانه لپاره ځینې کاغذونه تاریخي دي چې هغه په اصطلاح قیمتي کاغذونه ورته ویل شو، دا مسله دی. یعنی ټول نغدي پیسې نه دي چې هلته کنګل شوي دي. د افغانستان مسله یو جانی مسله ده، د ننه د افغان ولس دا مشکلات نشي حلولی. اول دا چې مونږ پتلی نه لرو، ریل پتلی کچیری مادن مونږ استخراج کو، ام انتقال ډیر مشکل دی مونږ ته، او واردار نه دی. مثلا تاسو تیږي وګوره، مثلا د حاجی ګک مادن وګوره، هلته ټول د اوسپنه په تیږي کې دی، دا تیږي انتقال واردار نه دی، چې تر څو چې هلته پتلی نه او د زبی آهن په صلاح فابریکی ونه لرو، دا مسایل ان په افغانستان کې پانګونه. بل دا چې د بانکي سیستم ډول پلاش دي، او هغه ورو ورو ویل چې رښتیام چې اوس ډیرو تجارو ته زمينه مساعد د انتقال د پیسو نه، پیسې لري، پیسې حالت خلاص د بانکو سره بند پاتې دي. اوس چې طالبان راغلي دي، او زه په دې ډاډم چې طالبان په دې شانو باندې ډیر په اصطلاح صادق دي او ژمن دي، او بیت المال ته زه فکر کوم چې دوی ښه پروپوزلونه جوړ کړي، یعنی د متخصصین کومک وکړي. زه فکر کوم چې یو علمی کنفرانس دی رامنځته کړي، متخصصین په هر برخه کې بلنه ورکړي، چې دوی کولای شي چې ښه پالیسي، ښه ستراتیژي، ښه پروپوزلونه د دنیا د پاره جوړ شي. بته د 8 میلیارد ډالر چې اوس ملل متحد غواړي افغانستان ته تخصیص کړي، د دې د پاره ضرورت دی چې
پروپوزل ولري.
تاسو وایئ چې طالبان دې هغوی ته ښه وړاندیزونه وکړي، ښه پروپوزلونه دې ورکړي، تر څو چې دنیا د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني، تر هغو پورې دنیاوال آیا حاضر دي چې له دوی سره خبرې وکړي او د دوی یا وړاندیزونه ومني؟
زه د پرون د ملل متحد د شورای امنیت پریکړه په دې کې و چې د طالبانو مشرانو ته درې میاشتې نور وخت ورکړي دوی کولی شي سفر وکړي. ګورئ دغه یو شین چراغ د دوی ښیي. اوس نو طالبان ته پکار دی چې داسې یو فراګیر حکومت، ما مخکې هم ویلي چې وروره دغه وزارت دفاع د تاسو، امنیت دولتي د تاسو، داخله د تاسو، محکمه د تاسو، قدرت د تاسو، اما سکتوري برخو کې تجارت، مالیه، فواید عامه، ترانسپورت، اوبو و برسنا یا انکشاف دیات، دغه ټول سکتوری دی د وزارت شروع تر ټول دی وسپاری ده. ورور په چوف و کوف دا وطن ولکته جوړ کې. مونږ یو په پښتو کې یو متل وایو، یا یخ د خدای په پا پار نه ګرځي، د خره په ځل ګرځي. په یخنۍ کې ولاړ هر څه چې کیږي وایي چې خدایه ته نجات ته وژنې، اما یو د خر وبخې د خره زل چې پر ځان واچې تا ته نجات درکړي. اوس د علم وخت دی، د تدبیر وخت دی چې په دې باندې باید دوی پوه شي چې باید د افغان متخصصینی، افغانان خو ټول خاینان نه دي، ټول ژمن دي ملي منافعو ته، ټول په دې هیله دي چې وطن د پار کار کوي. اما دا طالبان ته پکار چې زمینه مسایل کې امنیتي، یعنی رواني امنیتي د خلکو دپاره مسایل کې، بعد هغه پروژې چې زودرس او ایداتی زودرس پروژې دي پر هغو د کار وکړو. مثلا آریانا افغان الوتنه، زه چې دا خورم د کرزي په وخت، د ډاکټر غني په وخت اصلا توجه ورته ونه کړه. یو ښه ایداتی کمپنی ده، یو نامدار کمپنی که دوی اقلا یو دو درې الوتکې ورته واخلي، د دغه لمر نه ډېر ژر کولی شي انرژي تولید کړي، د دغه لمر نه د باد نو ګاز خو لڅکه، نور خو لڅکه، یعنی امکانات مونږ تاسې ډېر لرو. په دې شي که متخصصین د دوی څنګ ته ولاړ وي چې دوی ته دغه پروژې ور جوړې کړي، او دا امکانات ډېر شته د افغانستان د ودې لپاره.
شرافت صاحب څه وایست دی انجینیر صاحب نادم د څرګندونو په اړه؟ دی وایي چې تاسې باید متخصصانو ته موقع ورکړئ، یوازې هغه وزارتونه چې دوی ورته اشاره وکړه یا هغه ادارې هغه تاسې کنټرول کړئ، نور پریږدئ چې متخصصان یې وچلوي، په دې کې به ستاسو هم ګټه وي.
زه د انجینر صاحب نادم نظر تاییدوم. متخصصینو ته باید موږ ترجیح ورکړو او د هغوی تخصص قدر وکړو. یعنی موږ باید کوشش وکړو چې کدرونه پر ځان باندې، کدرونه او ټیلنټس دا موږ پر ځان باندې راټول کړو. یعنی که زه خپل یو دوکانداري او شرکت ولرم، او که یو غیر متخصص کس ته لس زره روپۍ ورکوم، یعنی متخصص کس ته به زه یو لک روپۍ ورکوم چې ما سره کار وکړي، زه د دې نظر تاییدوم. او پاتې شو دا خبره چې موږ نړیوال ته ضرورت لرو، په دې کې شک نشته. دنیا اوس یو وړوکی کلی ده، یو ګلوبل ویلیج ده، وړوکی کلی ده، موږ له دنیا څخه په ایسولیشن کې په جداوالي کې نشو پاتې کېدی. نو دا ما مخکې ورته اشاره وکړه چې موږ بهرنیو چارو وزارت پر هر فورم باندې، پر هر سټیج باندې، هر هیواد ته سفر کړی ده، هلته هغوی د قناعاتو د ډاډ خبرې کړې دي. دلته یوازې نه شی چې په افغانستان کې نشته، هغه مدیریت نشته، هلته هر څه د هیوادونو څخه جوړ شوی، د اروپا او امریکا او استرالیا څخه جوړ شوی، دا نور خلکو نه دي جوړ کړی. دا خلکو په خپل وخت، خپل انرژي، خپل ژوند، خپل مالداري، زراعت، معدن، هر څه مدیریت کړی دي. هلته شفافیت او هلته محاسبه او هلته حسابدهي ول.
شرافت صاحب، چې هیوادونه رښتیا هم خلک آبادوي، حکومتونه صرف زمينه سازي کوي. په دې تاسې د غرب یادونه وکړه، دولت فابریکې نه جوړي، دولت اکثره کارونه چې دي خلک یې کوي، لیکن دولت ورته زمينه مساعده وي. وستا زموږ د ملمنو هم یو اشاره دې ته وایي، شکایت خلکو هم داده چې تاسې داسې شرایط باید رامنځته کړئ چې له نړۍ سره مو روابط ښه وي، بانکونه مو بند نه وي، سرمایه مو کنګل نه وي، داسې شرایط رامنځته کړئ چې بیا خلک پخپله وکولی شي خپل سرمایه را انتقال کړي او دلته پانګونه وکړي او کارونه وکړي. همدا کار تاسې نه دی کړی.
د همدغه کار دپاره موږ لګیا په داخل کې، موږ د خلکو دپاره فرصتونه برابرو. یعنې په داخل کې فرصتونه یې، د هغو دپاره موږ هر څه مدیریت کړو. یعنې زه دغه زموږ هېوادوال چې یا دوبۍ و، ایران و، نورو هېوادو ته ځي، چې نسبتا د افغانستان په نسبت زیاتې پیسې راوړي، هلته دا پیسې مفتې نه دي پرتې. هلته دغه چارې
مدیریت دی هلته زما هیوادوال شپاړه ساده کار کوي خو دلته په افغانستان کې څلور ساعتم کار نه کوي که دغه زما هیوادوال په خپل پټي کې په خپل کلي کې په خپل وطن کې شپږ ساعتم د ورځې کار وکړي دغه به دبي و ایران و استرالیانو امریکانو د ټولو هیوادونو په بدله به زیاتې پیسې ګټي یوازینی مدیریت چې د دلته پرسدسازي دغه به حکومت ورته کوي بلکل زه موافق یم په دې کې نړۍ ما نه نور څه غواړي هغه د دې سرې لیکي هغه سریخ
حکومت مو پر رسمیت نه پیژنی کوم کارونه هغوی له تاسې نه غواړي چې تاسې نه شئ کولی
هغه موږ څه دا غواړي چې د معدنو یو د معدنو زما یو کان زما د معدنو مینځ د معدن مې دی هغه زه یو هېواد ته دغه کوم دغه آزاد بډینګ کوم او دی به ماته وایي چې دا به ته بډینګ نه کوې دا به زما ته راکوې زما حق دی دا ماته به راکوې که ما په زر غوښتې بل چا په لس زره غوښتې هغه ته به نه ورکوې
لیکن شرافت صاحب په نړۍ کې تر دوه سوه ډېر هېوادونه دي چې په ملګرو ملتونو کې غړیتوب لري یوه هم ستاسو حکومت نه دی په رسمیت پېژندلی د یوه به دا غوښتنه یې د نورو څه غوښتنه ده
نو فکر کوم دغه ټول هیوادونه تر یو اثر لاندې دي نو دا ټول هیوادونه تر فشار لاندې دي نو هغه فشار کله دغه هیوادونه سلري سی به دغه ټول هیوادونه موږ په رسمیت پیژني
بله ډیره مننه عظیمی صاحب تاسو وایست آیا د طالبانو حکومت همغه شرایط برابر کړی دي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني او که فکر کوي مشکل په دوی کې دی
د ټول 15 میلیونو خلکو چې دی ادبی سرګي دولت ته د امارات اسلامي ته د دې ته وایي چې موږ تاسو پروژې ایجاد کړي او موږ کار زمينه فراهم کړي موږ تنخواه راکړي موږ پیسې راکړي امارات اسلامي سره دغه شیان نشته دی دغه شیان د نړیوال د کومکونو سره د نړیوال د رسمیت پیژندل د افغانستان سره د دې پورې تړاو لري تر څو چې امارات اسلامي دا دنیا سره تعامل ونی کی یا دنیا دا امارات اسلامی سره تعامل ونی کی زه فکر نه کوم چې د ملت غوښتنه د ملت ته ورسیږي
د طالبانو ځینو چارواکو هیله درلودله چې کله دوی واک ته ورسیږي نو چین به په افغانستان کې ډیره پانګونه وکړي لیکن چین تر اوسه پریس ونه کړل څه فکر کوي چې دلیل یې څه کېدای شي
چین اته په پاکستان کې هغه پروژه چې غوښته چې ګوادور پرې ولاړ شي هغه ونه کولای شي چې عملي کړي افغانستان تر څو چې همکاري د دنیا نه په هیڅ شکل دوی نس کولای چې خپل پروژې عملي کړي نو دلته زه ته وایم طالبان ته وایم چې ګوري هغه شیان چې دنیا د ځینې غواړي هغه مشهور شان دي هغه غشان دي چې ملت د ځینې غواړي مثلا د ښځو تحصیل د ښځو کار مثلا ګوري چې یو ډېر ساده مثال رسول الله مبارک اوله مېرمنه بي بي خدیجه تجارت کوله که تاسو معادل ورته وسنج وزیر د تجارتو بل مېرمنې بي بي عائشه رضی الله عنها هغه جنگ و پروخ سره و یعنی قومندان دی جنگ و په هغه وخت کې او څه سوي دي پر تاسو باندې چې خزو کار ته نه پرګري پرې دې چې یو دوه خدي وزیر ولري خوندې مو دي دې د ایجاب سره دې په عزت خدي دي ممتاز دانشمند خزي لري چې دنیا وګوري چې تاسو دا کار خود د اسلام په خلاف نه دی تحصیل د اسلام په خلاف نه دی دا ډیر ساده یا مثلا خدای وایي چې تحصیل فرض دی پر ښځه او نر او لیمیت نه لري حد نه لري او تاسو دروازې د مکتبونو تړلي دي او ذبیح الله مجاهد وایي چې پرېږدئ چې علما راشي موږ ته فتوا راکړي او ورورو خدای پر تاسو امر کړی دی او ته د علما فتوا ته ګورې ګوره ډېر ساده شیان دي وروره د نجونو مکتبونه د ظاهر شاه د وخت زما چې په یاد دی علایدواته د امان الله خان د وخت 1922 کال چې د ملالۍ لیسه جوړه شوه هغه وخت کې نجونې علایده وې الوکان علایده وو هېڅ مشکل په کې نشته او دا په عادي شال باندې ځان بند کړي دي او دنیا ځان ته پام راوړولی دی چې په رسمیت نه پېژني ډېر ساده شیان دي دوی د دغه کارونو وکړي زه اطمینان لرم د افغانانو د کومک وخت د افغانان که دوی په حکومت کې شامل کړي هغه متحد افغانان زه ډېر ډاډه یم چې ډېر ژر به دنیا په رسمیت وپېژني د افغانستان افغانان چې په دننه دي په بهر کې دا ښه اړیکې یو اړیکې دي یو استخباراتي مسایل دي یعنی افغانان ډېر اړیکې د دنیا سره لري دوی کولای شي چې واڅي دنیا چراسي افغانستان هم پانګونه وکړي هم په رسمیت بل دا چې مثلا صندوق وجی بین المللي 400 میلیارد ډالر بودجه لري د دې څخه 300 میلیارد ډالر د روبې انکشاف او هیوادو د پاره دی او که چیرې افغانستان زمينه برابر شي د دغه صندوق وجی بین المللي بانک انکشاف یا سي بانک جهاني نور
اعظمی استفاده کولای شي.
ډیر زیاته مننه انجینر صاحب خلیل احمد نادم، شاغله بختور رحمان شرافت او شاغله زلمی عظیمی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ.